درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د ماشمنه خبری مجلې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، د جګړې په ترڅ کې د ماشومانو د مرشوبلو پر زیاتیدو د اندیشنو او نورو موضوعاتو تفصیل وړاندې کیږي. لومړی د دې سات خبرونه اجمل ان وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسمن اعلان وکړ چې د ولسمشۍ انتخابات په د ورید میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د هرات ولایت په کاسان ولسوالۍ کې د حاجی امیر په نوم د دې ولسوالۍ ولسوال په یو چاودنه کې وژل شوی. او نن د فرانسې په پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیسې مراسم پیل شول. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نن رسمن اعلان وکړ چې د ولسمشۍ انتخابات به له مخکې څخه پر اعلان شوې نیټې یعنی د ورید میاشتې په 1.5 نیټه ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګل جان عبدالبدی سیاد د خبرنن په کابل کې په یو خبري غونډه کې وکړه او وی ویل چې د ولسمشۍ د انتخاباتو تقویم به په راتلونکو څو ورځو کې اعلان شي.
ټایملاین به ان شاء الله په 2 ورځو کې د تاسو سره شریک کړم، ځکه زمونږ تخنیکی همکاران دیغه په جزئیاتو باندې، په بودیجه باندې او دیغه په مختلفو تاریخونو باندې چې تخنیکی په تفصیلی معلومات باید په کې ځای پر ځای کړی شي په باندې کار کوي.
خاغلی سیاد ویل افغان دولت هم مرسته کوونکو سره د ولسمشۍ د انتخاباتو د بودیجی امنیت او د دې لپاره د لازم ظرفیت د برابرولو پر لارو چارو خبري او بحثونه روان دي. د هرات ولایت د کاسان ولسوالۍ ولسوال حجی امیر نن په یو چاودنه کې وشل شوی دی. د هرات د امنیې کمانډان د وبخیدا هرات ولایت د امنیې کمانډان امین الله امرخیل ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه ملکیان ټپیان شوي هم دي. د افغانستان دفاع وزارت د جمعې د ورځې راهیسې د بیلابیلو عملیاتو په ترڅ کې 140 وسلوال ترهګر وژلي او 9 نور ټپیان کړي. په خبر پاڼه کې چې نن سهار د دفاع وزارت خبره کړې ویل شوی چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیرو 40 ساعتونو کې 11 تاروسي او تصفیهوي عملیات، 9 ځانګړي کومندوي دندې او هوایي بریدونه کړي دي او په ترڅ کې لږ تر لږه 140 وسلوال وژل شوي دي. طالبانو د افغانستان د دفاع وزارت د دې دعوه په اړه تر اوسه څنګه دی ویلي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د بامیان ولایت د امنیت د تامین لپاره د ځانګړو عملیاتو د ترسره کولو سربیره د ملي امنیت د ریاست په چوکاټ کې د غلطه د 433 سرتیرو د بیقتی د رامنځته کولو حکم صادر کړی. ولسمشر غنی چې د جمعې په ورځ بامیانو ته رسیدلې دا خبرې نن د غلطه د قومي مشان ویو غونډه تکړي. نوموړي نن په بامیانو کې د برېښنا او سړکونو په برخه کې د څو پراختیايي پروژو پرانیستي ورسته له ځایي چارواکو سره پر کتنو سربیره د قومي مشانو، دینی عالمانو، د بامیانو له مدني فعالانو، د ښځو له استازو او د پوهنځیو او ښوونځیو له استادانو سره جلا جلا کتنې درلودي. د جمهوري ریاست څخه په خبرو شو خبر پاڼو کې ویل شوي چې ولسمشر په دې لیدونو کې د بامیانو د خلکو ستونزې او شکایتونه واورېدل او د هواري ژمنې ورسره وکړي. ارګوایي ولسمشر په بامیانو کې د بامیانو د ښار ماستر پلان هم لاسلیک کړ. ښاغلي غني د قومي مشانو یو غونډې ته ویل په بامیانو کې حکومت پانګونه په تیرو 40 کلونو کې شوي د تاریخ په اوږدو کې نه وه شوي. نوموړي ویل بامیانو ته ورکړل شوي امکانات د دویمې درجې د ولایت له امکاناتو هم زیات دي. ولسمشر غني د محلي ارګانونو خپلواکي ادارې نه وغوښتل چې دویمې درجې ولایت ته دي د بامیانو د لوړولو پروسه چټک کړي. د فرانسې پایتخت پاریس کې د لومړۍ نړیوالې جګړې د پای ته رسیدو د سلمې کالیزې مراسم نن پیل شول. تمه کیږي چې د نړۍ د هیوادونو تر شپېتو زیات مشان به نن او سبا په دې مراسمو کې ګډون وکړي. دا مراسم به د جګړې د متارکې په دقیق وخت چې د 11 میاشتې د 11 نیټې د 11 ساعت 11 دقیقه ده د دې جګړې د نومرکي سرتیري له یادګار سره اوج ته ورسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې مراسمو لپاره پاریس ته رسیدلې. نوموړي د نومبر په 11 نیټه پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې آیا د جګړې د پای ته رسیدو لمانځنه به تر سشته، هغه هم د داسې جګړې چې په تاریخ کې تر ټولو خونړۍ او بدرنګه جګړه وه. ولسمشر ترامپ او د کاناډا صدر اعظم همدارنګ د روسیې ولسمشر هم په دې مراسمو کې برخه لري. له 1914 څخه تر 1918 کال پورې په لومړۍ نړیواله جګړه کې شاوخوا 40 هیوادونه ښکېل و، 9 میلیونه سرتیري او 6 میلیونه ولسی خلک پکې وشل شوي وو. دې جګړې د اروپا نقشه بدله کړه او د استرو هنګیرین، روسیه او عثماني امپراتورۍ نړیدو ته یې لاره هواره کړه. اروپایی ټولنې ویل امیه خبره کړې او په حقیقت کې د اوکرين په خاطیس کې د هغه سیمو انتخابات رد کړي چې درس پلو بلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې دي. ټاکل شوی چې دا انتخابات سبا وشي. اروپایی ټولنې ویلي دا د نړیوال قانون ماتول او د اوکرين د کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره د منسک له تړون څخه سرغړاوه دي. اروپایی ټولنې په بیان کې راغلي چې دا ټولنه د لوهانسک او دونیتسک تش په نوم نومول شو جمهوریتونو کې د اوکرين چې د اوکرين د حکومت په کنټرول کې نه دي. د نومبر د میاشتې د 18 نیټې پلان شوی انتخابات غیر قانوني او نامشروع بولي او په رسمیت نه پیژني. اروپایی ټولنې په دې بیان کې چې د جمعې په ورځ خبر کړي له روسیا مو وخت چې پر هغه بیلتون غوښتونکو دي چې دوی ملاتړ کوي فشار راولي او څو د منسک موافقه عمل کړي. او د سومالیا په پلازمینه موګادیشو کې پر یو مشهور هوټل د برید د تلفاتو شمیر 9 تنو ته رسیدلی. تر دې مخکې پولیسو ویلي و چې په دې برید کې 22 کسان وشل شوي دي. دا برید د یو مشهور هوټل شاوخوا ته 3-4 دی.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د بشری حقوقو کمیسون وای په یو میاشت کې اویا ماشومان د جګړې قرباني شوي.
اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت لمخې تقریبا 30 نفر ژوند له لاسه ورکړو. ډیر هم زخمیان شي او چا غاډې زخمیان دي چا لاس نشته چا پښه نشته.
د ولسی جرګې ځینې غړي د نامنویو پر زیاتېدو اندېښنه شي. د مسکو د کانفرنس په اړه ځینې اندېښنې او ځینې خوشبيني څرګندوي. د الچین پل د جوړېدو په اړه د خلکو د غوښتنې په ځواب کې د کندوز د والي ویاند وایي
د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي.
د عامې روغتیا وزارت وایي د میندو او ماشومانو مړینې زیاتې شوې دي. مخکمو په خبرونو کې واوریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون نن اعلان وکړ چې د ولسمشۍ انتخابات به د راتلونکي لمریز کال د حمل په 1.5 نیټه وشي. په دې اړه هم راپور لرو. خو مخکې تر دې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د اندېښنې په باب د بشري حقونو خپلواک کمیسون او د ملکي وګړو د خوندیتوب کمیټه وایي په افغانستان کې د ماشومانو مرشوب له زیاته شوې ده. دغو ادارو ویلي د ماشومانو مرشوب له د جګړې د شکیلو خو لوري د ملکي وګړو خوندیتوب ته د نه پاملرنې له امله زیاته شوې ده. د بشري حقونو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مسؤول نجیب ببرگزی نن ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې شکیلې خواوې باید په هر حالت کې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پام وکړي. په دې اړه د واصل وصال راپور واوري.
په افغانستان کې د ماشومانو د مرکشوب له زیاتېدو د بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولې دي. دوی د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د ملکیانو په ځانګړې توګه د ماشومانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسون د ماشومانو د برخې مسؤل نجیب ببرگزی د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او وسلوال مخالفین باید د جګړې پر مهال ټول بشري قوانین رعایت کړي.
دا اندېښنه ده او دولت او د جنگ ښکېله خواوې مکلف دي چې د تفکیک اصل د ماشومانو د ساتنې لپاره جدي پام وکړي او تر څو چې ماشومان خپل ژوند په دغسې ښکېلو جنګونو کې د لاسه ورنکړي.
ښاغلی ببرگزی وایي د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې دوی د ماشومانو د مرګ ژوبلې 292 پېښې ثبت کړې چې پکې 115 تنه ماشومان وژل شوي او 1202 نورې ټپیان شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه تازه راپور ښیي چې د 2013 کال د جنوري او سپتمبر ترمنځ حمله او چاودنو کې 453 ماشومان وژل شوي، 1403 نور ټپیان شوي چې د یادې مودې د ټولو ملکي تلفاتو 60% جوړوي. د یونامه په راپور کې د ټول افغانستان په ځانګړې توګه د شمالي ولایتونو امنیت ناوړه بلل شوی چې د دوی په خبره د خلکو په ځانګړې توګه د ماشومانو پر ژوند ډېر ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو نو ځنګړی استازي تادامي چې اماماتو له دې وړاندې په یو بیان کې ویلی و چې په لوی لاس د ملکیانو په نخښه کول جنگي جنایت او د زغملو وړ نه ده. بلخوا د برون پانتون او یو شمیر نورو څېړنیزو ادارو یو څېړنیز راپور ښیي چې په افغانستان، عراق او پاکستان کې د امریکا له لوري د ترهګرۍ پر ضد روانه ولس کلنه جګړه کې تر دې مهاله شاوخوا 1500 کسان وژل شوی دي. د دغه سرینز راپور لمخې په یاده موده کې په عراق کې 218,000 کسان، په افغانستان کې 1,000 کسان او په پاکستان کې بیا 15,000 کسان وژل شوی دي. په ورته وخت کې د ملکی وګړو د خوندیتوب ډلې مسول عزیز احمد تسلوی چې د جګړې دوړه لوري په بیرحمانه ډول ملکیانو ته مرکشوب لاړوي او د ماشومانو په ګډون په هیڅ چاره هم نه کوي.
په اکتوبر میاشت کې زموږ د ریپورت لمخې تقریبا 10 ماشومان په یو میاشت کې د جګړې قربان شي او په تلويخ نه پر ژوند له لاس ورکړ او ډیر هم ډیر شي هم زخمیان شي او چې هغه د زخمیان دي چې لاس نشته چې په خانه شته او څوک مایوب کیږي. یو لوري هم په ملکی خلکو باندې زړه نه سوځي، نه حکومت او نه هم وسله والی ډلې.
یو نما په داسې حال کې د 653 ماشومانو د وژل کېدو خبر ورکوي چې دغه 65 سمو د وړاندې په یو راپور کې ویلي چې د 9 میاشتو په موده کې په افغانستان کې هر ورځ 15 تنه غیر نظامیان وژل شوي او 10 نور ټپیان شوي دي. یو نما په افغانستان کې روان کال د ملکونو د مرکشوب لړخه تر ټولو خونړی کال بلل ده. وصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
په یو میاشت کې د اویا ماشومانو مرشوب له په دې اړه مو د بشري حقونو او د ملکیانو د خوندیتوب د کمیټې اندیښنه واورېده. بیا هم اندیښنه د ولسی جرګې د غړیو ده چې په ځینو ولایتونو کې د نامنیو په زیاتېدو څرګنده کړې ده. د جرګې رئیس وایي په داسې حال کې چې د سولې خبرې د پرمختګ په حال کې دي، ورسره نامنی هم ډېره شوې ده. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د افغانستان ولسی جرګه وایي د وسلوالو مخالفینو خوځښتونه د غزنی او اورزګان پر ولایتونو سربیره په شمالي سیمو کې هم زیات شوي دي. د دغه جرګې یو شمېر غړو د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د یادو سیمو پر نامنیو اندېښنه وښوده. وی ویل که حکومت په دې برخه کې اقدامات ونه کړي د نامنیو لمن به نوره هم پراخه شي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی په دې تړاو د جرګې د غړو د اندېښنو له څرګندونو وروسته وویل وسلوالو طالبانو اوس مجهزو وسلو ته لاسرسی پیدا کړی او عامو خلکو او امنیتي ځواکونو ته یې ډېر تلفات اړولی دي. د وویل دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې موږ د سولې د مذاکراتو په درشل کې د مسکو ناسته لرله او طالبان غواړي چې خپل نفوذ وښیي او امتیاز ترلاسه کړي. له همدې امله یې د افغانستان په شمال کې پراخ عملیات پیل کړي، خو په خواشنۍ سره چې دولت او په تیر امنیتي سکتور غوڅ ملاتړ او بهرنۍ دوستانو په دې برخه کې عملي اقدامات نه دي کړي. ښاغلی ابراهیمی وویل دا مهال د دښمن خوځښتونه په بدخشان، غزنی، اورزګان او تخار ولایتونو او همداشان د درقد، خواجه بهاءالدین، قرلق او د امام صاحب په ولسوالیو کې زیات شوي دي. د ده په خبره حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدام وکړي. په ولسی جرګه کې د غزنی او اورزګان استازیو د دوی په سیمو کې د روانو نامنیو پر زیاتېدو اندېښنې وښودې. وی ویل دغه ستونزې څو ځلې له امنیتي ارګانونو سره شریکې کړي او سره له دې چې اوس یو شمېر ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي هم دي، خو حکومت ورته هیڅ پام نه دی کړی. په ورته وخت کې د ولسی جرګې غړی محمد علي اخلاقي وایي د غزنی نامنی پر کابل مستقیم اثر لري او که په اړه اقدام ونه شي د مخالفینو خوځښتونه به په کابل کې هم زیات شي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه په هلمند، فراه، جوزجان، بادغیس، فراه او کندوز ولایتونو کې موجود وو. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په 9 ولایتونو کې چې امنیتي ګواښونه پکې زیات وو هوایی او کماندوي عملیات پیل کړي دي.
ټول ولایتونو په اړه باندې موږ ځانګړې امادګي لرو. موږ دښمن ته اجازه نه ورکړو چې زموږ د هیوادوالو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. هغه فراه کې دی، هغه اورزګان دی، هغه کندوز دی او که بدخشان دی، فاریاب. د ټولو لپاره ځانګړې چمتووالی او امادګي ده او زموږ تعرضي او تهاجمي عملیات روان دي او موږ خپلو هیوادوالو ته ډاډ ورکوو چې دښمن نه شي کولی ستاسو ژوند له ستونزو سره مخ.
د ولسی جرګې بل غړی غلام حسین ناصری وایي د کمزوري مدیریت او د امنیتي ارګانونو ترمنځ د نه همغږۍ له امله په اکثر ولایتونو کې امنیتي وضعیت له یوې نه بلې ته خرابیږي. د بوبل که د دوی ترمنځ بشپړه همغږي رامنځته شي کولی شي د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې په کلکه سره ودرېږي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ساعت شپک بجیه و پینزل است دقیقه شویل آزادی رادیو خبری مجل هاوری. در افغانستان در بحران چار وزارت وی طالبانو تا باید در زمینه برابر نشه چی در مسکو لخوندی سیاسی استفاده وکوی. در این وزارت ویند لازادی رادیو سر پخبرو که ویل روسیه جمنه کرده و چی در مسکو ناسته با در افغان حکومت و طالبانو ترمنز در سول خبرو تا زمینه برابر کرده. د ولسی جرګې غړي د دې غونډې د نتیجو او څرنګوالي په اړه ویشلي نظرونه لري. په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
بالاخره د مسکو غونډه جوړه شوه، خو آیا دا ناسته د سولې د دروازې د خلاصېدو که طالبانو ته د امتیاز ورکولو په معنا وه؟ افغان حکومت کلی وې خو له دغې ناستې نه طالبانو سره د مخامخ بین الافغاني خبرو د پیلېدو تمه لري. له بلې خوا وایي هسې نه چې دغه ناسته طالبانو ته د امتیاز ورکولو فرصت ورکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید له دغې ناستې د وسیلې په توګه استفاده ونه کړي. دوی روسانو ژمنه کړې چې دا غونډه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو پیل ته زمینه برابره کړي. موږ هیله من یو چې طالبان له دې فرصت نه استفاده وکړي او له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. له شک پرته چې له روسانو زموږ غوښتنه دا ده چې طالبانو ته د دې اجازه ورنه کړي چې له دې غونډې د یوې وسیلې په توګه استفاده وکړي. د مسکو غونډه له میاشتو ځنډ وروسته تېره ورځ د روسیې په کوربتوب جوړه شوه. هغه ناسته چې د سولې د عالي شورا د ځینو غړو تر څنګ د طالبانو د قطر د دفتر سیاسي استازو، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په روسیې کې د امریکا د سفارت استازو ګډون کړی و. افغان حکومت سره له دې چې یادې غونډې ته کوم استازی ونه لیږه او د سولې د عالي شورا پلاوی هم د یو خپلواک بنسټ اړوند وباله، د افغان سولې په تړاو د غړو هیوادونو ملاتړ هیله بخونکی بولي. د یادونې دغه څه چې تر اوسه د مسکو له غونډې راوتلي د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د طالبانو پر هماغه پخواني شرط ټینګار دی چې له افغانستان څخه یې د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه لري. له دې سره د ولسي جرګې ځینې غړي د مسکو ناسته یوه تشریفاتي غونډه او د وخت ځای کېدل بولي او وایي د سیمې هیوادونه په داشان ناستو سره غواړي چې افغانستان او امریکا د سولې په برخه کې له ستونزو سره مخ کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د 1398 لمریز کال د حمل د 1.5 نیټې د انتخاباتو په اړه نن وویل چې په همدې نیټه به انتخابات ترسره کیږي. د کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد نن ناوخته په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل تر راتلونکو دوو درو ورځو پورې به د دغو ټاکنو مهال ویش هم اعلان شي. د موضوع تفصیل د واصل وسال په راپور کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې سباندې 15 میاشتې وروسته به د 1398 مریز کال د حمل په 1.5 نیټه ولسمشریزې ټاکنې وشي. د دغه کمیسیون رئیس ګل اجان عبدالبدی سیاد د شنبې په ورځ ناوخته په کابل کې وي خبري ناستې ته وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو د بودجې، امنیت او تخنیکي اړتیاو په اړه له حکومت او نړیوالې ټولنې سره بحثونه روان دي.
موږ په راتلونکي کې څلور انتخابات لرو. یو شی چې واضح او روښانه ده چې مخکې هم د هغې تاریخ اعلان شوی هغه د جمهوری ریاست ټاکنې دي چې انشاءالله د راتلونکي کال په 1.5 د حمل باندې به ترسره کیږي. د بودیجې په اړه باندې همدا رقم ته د دغو ټاکنو د امنیت د نیولو په اړه باندې د بایملي ټولنې د دونرانو سره او د افغانستان د دولت سره زمونږ خبرې روانې دي.
د انتخاباتو د قانون له مخې د ولسمشریزو انتخاباتو نیټه باید 130 ورځې مخکې له انتخاباتو او مهال ویش باید 140 ورځې مخکې اعلان شي. ښاغلی سید وویل چې د ولسمشریزو ټاکنو په مهال ویش باندې کار روان دی او تر راتلونکو دوه درې ورځو پورې به هغه هم اعلان شي. له دې وړاندې د دې کمیسیون مرستیالې وسیمې بادغیسی ویلي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر به د قوس یا لیندۍ په 24 پیل او د مرغومې یا جدي تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو د ترسره کېدو د نیټې د اعلانولو لپاره د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې او د انتخاباتو د څارونکو بنسټونو نظریات او وړاندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د دغه کمیسیون په خبره د ولایتي شورا انتخابات به د قانون له مخې د ولسمشریزو ټاکنو سره مهاله، خو د ولسوالیو شوراګانو او غزنی ولایت ټاکنې به هله ترسره شي چې پر وړاندې پرتې ستونزې هوارې شي. بلخوا د ولسمشریزو ټاکنو نیټې په نږدې کېدو سره په کابل کې د انتخاباتي ټکټونو او ډلو د جوړولو پر سر د سیاستوالو او ګوندونو ترمنځ مشورې او لیدنې کتنې زیاتې شوې دي. ولسمشر محمد اشرف غنی هم بلومبرګ امریکایي رسنۍ سره مرکه کې ویلي چې د 1999 مریز کال انتخاباتو ته نوماندې چې خپل نیمګړي کارونه بشپړ کړي. بلخوا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره چې کومه نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شوې تر ډیره عملي نه ښکاري.
د تخنیکي عملیاتي او د هغه چمتووالي په اړه باندې چې دغه پروسې لپاره موږ ورته اړ یو او په ټولو معنا د ټاکنو په سلامتیا او په عین حال کې په شفافیت باندې پوره تاثیر کولی شي موږ آماده نه یو، او کمیسیون هم زه فکر نه کوم چې په ډېر سادګۍ دوی وتوانېږي چې واقعا اول پارلماني ټاکنو څخه ځان خلاص کړي او بیا هم دوی په ټوله معنا هغه لازم چمتووالی دوی د محاولېش په اساس باندې چې نن اعلان کړی دوی ترسره کړي.
خغلی رشید وای د جمهور ریاست په تیرو انتخاباتو کې د خلکو باور زیانمن شوی او د انتخاباتو کمیسیون دی د یو لړ بدلونونو په راوستلو سره هڅه وکړي چې د جمهور ریاست دغه انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. دی وایي دغه کمیسیون باید د جمهور ریاست انتخابات په بشپړې امدګۍ سره ترسره کړي چې د 2014 میلادي کال د انتخاباتو ستونزې بیا تکرار نشي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت تاییدوي چې په هیواد کې د پخوا په پرتله د مور او ماشوم مړینه یو څه زیاته شوې ده. د دې وزارت د امیندوارۍ د مرکز مشر زلیخا انوري نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دې ستونزې دوی هم اندېښمن کړي خو هڅه کوي چې په دې لړ کې تدابیر اتخاذ کړي. د دې موضوع په اړه د فیروزه عزیزي راپور واوري.
په افغانستان کې په ځنګړي ډول هغو ولایتونو کې چې نام نه دي او روغتیایي مرکزونو ته د ښځو لاسرسی کم دی، د مور او ماشوم د مړینې کچه یو ځل بیا لوړ شوې ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د باروري مرکز مشر زلیخا انوري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل افغانستان کې د پخوا د تیرو 15 کلونو په پرتله دا شمېره دوه چنده شوې چې د یاد وزارت اندېښنه یې راپارولې ده. داوی افغانستان کې لا هم د مور او ماشوم د مړینې کچه لوړه ده. د ملګرو ملتونو د تخمین پر بنسټ په هر یو لک ژوندیو ولادتونو کې تر 601 شپېته میندې او 21 یا 22 ماشومان خپل ژوند له لاسه میرمن انوری وای افغانستان کې د مور او ماشوم د مړینې د لوړېدو د کچې ستر لاملونه جګړه، روغتیایي خدمات ته د میندو نه لاسرسی او دغه شان د کورنۍ لوري ناسم کلتور او ډاکټرانو ته د تګ نه اجازه ورکول دي. د روغتیا وزارت په دې برخه کې د روغتیایي مرکزونو د زیاتېدو او د عامه پوهاوي پروګرامونو د تدابیرو خبره کوي او ډاډ څرګندوي چې په خپلو هڅو سره به دا شمیر راکم کړي. له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان له لوري چې په افغانستان کې کومه سروې په 2010 کال کې ترسره شوې وه پکې راغلي ول چې په هر 100,000 ژوندي ولادتونو کې به 326 میندو د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوو چې د شمیرې تر 2015 کال دوام وکړ. په ورته وخت کې د نسایي او ولادي برخې ډاکټران سپارښتنه کوي چې کورنۍ د میندو ته د امیدوارۍ اسانتیاوې برابرې کړي، ډاکټر ته دې د تګ اجازه ورکړي او له روحي رواني پلوه دې هم ورته پاملرنه وکړي. د کابل د ملالۍ زیږنتون مرستیاله حفیظه عمرخیله
نو هر پیش د دې نه چې کوم مریضي ورته پیدا شي یا کوم تکلیف ورته ولري دې باید وخت له وخت نه ډاکټر ته معلومات ته د کنټرول د خاطر راستي پښتانه بیا نظر ته ضرورت باندې ډاکټر د معلومات ورته توصیه کوم دي یا د فشار اتمن معاینات لپاره کې د چټ فشار له خاطر د کمخونیانو له خاطر د نورو مریضانو له خاطر پیسې کې یعنی یا د مور د مړینې د بایسي او یا د ماشوم
روغتیا پالان په دې باور دي که د امیدوارۍ پر مهال د مور او ماشوم روغتیا ته پاملرنه ونه شي په دغه هیواد کې به د میندو او ماشومانو د مړینې کچه ورځ تر بلې زیاته شي.
د کندز د ولایت شورا ځینې غړي شکایت لري چې د الچین پل د بیا رغونې کار سست روان دی. دغه پل تیر کال د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شو. الچین پل افغانستان له تاجکستان او دغه راز د دغه ولایت له څلورو ولسوالیو سره نښلوي. په دې اړه له کندز د اجمل آریان راپور واوري.
د الچین پل د 4 کیلومتر واټن په درلودو سره د کندز ښار شمال لوري ته موقعیت لري او دغه پل د کندز ښار له شیرخان بندر او دغه راز د دې ولایت له 4 ولسوالیو کلبات امام صاحب د شیرشي او قلیزال سره نښلوي. د کندز د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر د خلکو او د سوداګرو پر وړاندې ستونزې زیږولې دي. د ولایتي شورا یو تن غړي غلام رباني رباني په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مردم از داخل آب مگذره سیاست
تاسی وینی چې په دې سړی هوا کې شزه ماشومان او نور خلک د سین په اوبو کې تاګ راته کوي، ځکه دغه پل د بیا رغونې کار ډیر پس چریان لري او خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي، خو هیڅوک د خلکو ستونزو ته توجه نه کوي. په ورته وخت کې د کندز د امام صاحب ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی خلیل احمد هم وایي چې د الچین پل د بیا رغونې کار ډیر پس روان دی او پر حکومت غږ کوي چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړي.
سراسر ټول زنانا نارینا ماشومان ټول په تکلیف کې دي. همدا موټر هم داسې دي چې دا موټر بندې دي، وړې موټر هم تا نشي کولی.
له دې سره سم د کندز د فواید امیر ریاست د نظارت امیر عبدل زاخل وایي چې دوی دغه موضوع له اړوند چارواکو سره شریکه کړي او ډیر ژر به ورته رسیدنه وشي.
د ولایت مقام سره ما دا موضوع شریکه کړي، هغې په خپله مینې در کړې ده څو ځله د قراردادي غوښتی دی. همچنان وزارت سره مونږ موضوع شریکه کړې، د جایجټ چې دی ډونر دی هغې سره موضوع شریکه کړې ده. نو په کار دا ده چې دا یو هغه دې ته ورکړه شي چې بیا غلط کار په آینده کې ونکړي.
بلخوا د کندز د ولی ویان عصمت الله مرادي هم د خلکو ستونزې مني، وایي چې سیمه ییزه اداره د دغه پل د اساسي رغولو په خاطر له هر ډول امکاناتو څخه کار اخلي څو د خلکو ستونزې هوارې شي.
والی صاحب نعیمی چې کله کابل ته په رسمي کاري سفر تللی و، د خلکو دغه ستونزه یې کابل کې له اړوندو چارواکو سره شریکه کړله. د هغې په رابطه به جدي اقدامات کېږي، د خلکو ستونزې به رسېدي او دغه د پل په بیا رغونه کې له هر ډول امکاناتو په کار اخلي.
د الچین پل 2 کاله وړاندې د وسلوالو طالبانو لخوا ویجاړ شوی و او د کندز سیمه ییزې ادارې دغه پل د خلکو د تګ راتګ په هدف په ابتدایي شکل رغولی و، خو کابو درې میاشتې کېږي چې دغه پل د بیا رغولو اساسي کار پیل شوی دی، خو خلک د دغه پل د بیا رغونې د کار پس بهیر څخه شکایت کوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم کردیم.
ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د امریکا د متحدو ایالاتونو ځینې چارواکي وایي چې د دغه هیواد دفاع وزارت غواړي چې د سعودي عربستان پر هغو الوتکو د سون موادو ملاتړ بند کړي چې له دریو کلونو راهیسې په یمن کې د ایران پلوه حوثي یاغیانو پر ضد بمباري کوي. دا غوښتنه په داسې وخت کې کېږي چې د سعودي عربستان پر ضد د کانګرس د غړیو غوسه په زیاتېدو ده. د دې موضوع تفصیل فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د امریکا لخوا نه یوازې د سعودي پر الوتکو د سون موادو د بندیز خبره سوې، بلکې د امریکا دفاع وزارت دا ګواښ هم کړی چې پر سعودي عربستان به د وسلې پر خرڅلاو بندیز ولګوي. دا ګواښ داسې مهال سوی دی چې پر ریاض تورونه پورې سوی دی چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بمباریو پر مهال په زرګونو ملکیان وژل سوي دي. له 2015 کال را په دې خوا د یمن په جګړه کې تر 10,000 ډېر کسان وژل سوي دي او د دې جګړې له امله تر 2,000,000 ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبور سوی دی. په همدې حال کې ریاض د یو خبریال جمال خاشقجي د وژلو په قضیه کې هم له نړیوال فشارونو سره مخامخ سوی دی. خاشقجي د سعودي عربستان یو منتقد خبریال و چې د اکتوبر پر 2 د ترکیه په استانبول ښار کې د عربستان په قونسلګری کې په مرموز ډول وژل سو. دې مسلې نړیوال غبرګونونه راپورته کړه. نو د یمن په مسله کې د امریکا متحده ایالاتو او بریتانیا دواړو تیره میاشت په یمن کې د اوربن غوښتنه وکړه او ویویل چې په دې هیواد کې باید څلور کلنې جګړې د ختمېدو لپاره د ملګرو ملتونو هڅې پیاوړې سي. امریکایي چارواکي وایي د سون موادو د بندیز په اړه د پریکړه به د سعودي د هوایي ځواک په پیاوړ کېدو او روزنی بهیر کې د پنټاګون پر پوځي مرستې کوم اغېز ونه کړي. دغه چارواکي وایي که امریکا د سون مواد بند هم کړي، سعودي عربستان له وړاندې د خپلو الوتکو د سون موادو لور په 5 برخه په خپل تامینوي. امریکایي چارواکي وایي دا پریکړه داس مال سوي چې د امریکا په کانګرس کې د یمن د جګړې پر مهال د ملکیانو د ډېرېدو له کبله غوسه ډېره سوې ده. وروسته له هغه چې روانونی د امریکا په انتخاباتو کې د استازو جرګې اکثریت له جمهوري غوښتونکو څخه دیموکراتانو ته ورسېد، پر سعودي عربستان د امریکا د وسلو د پلور د کمیدو احتمال هم لیدل کېږي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاره واوي. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ل تاسو درنو اوریدونکو مننه چې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو خبرونه د سهار له و بجو د ماښام تر و بجو په منځني صفه 12.5 اف ام 3.15 صفه خبري شي. اوس بل خبري مجلل لرو چې ستار فروغ وړاندې کوي.